ممکن می شود.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار پرون چار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلی چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2006 کال کې دوها کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغه راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوې څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجنس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بیځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړی وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک قربان دي سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربان د 13 اکتوبر میاشتې په لسمه نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اوربان د سرغړونه کیږي او د سرغړونه په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسكر هم وژل شوی دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استاد سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړي. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استاذي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوري اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لري هم نه ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وایي افغان معلولانې له رنځ او کړاو ډک ژوند ګالي. جګړه کې یو معلوله شوې افغان مو پوښتلې
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15,000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 178 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلې دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشټوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور لمخې نګدې د هر شپږو افغان خځو څخه یوې له شدید معلولیت کړيږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکو خځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو فعالان بیا وایي د طالبان حکومت اوس مکلف دی چې د دغه معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغان معلولیت لرونکو خزیون جونې د توپیر له سختو ډولونو او با عزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لوی خندونو سره مخ دي. د غیداري د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 3مه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځ او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړه سورزنی کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو د معلولیت کچه د نارینه په پرتله 40% لوړه اټکل شوی او لنګدې هر شپږو خزو یو ویل شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور لمخې هغه لاملونه چې د افغان معلول خزو شمیر لوړ کړي روغتیاي خدماتو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خندونو زیاتواله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیرواله او هغه جوړ رواني زیانونه چې د خزو پر حقونو د سختو محدودیتونو لامل رامنځته شوی دي. راپور جاتوي ډیره معلولیت لرونکو خزو انجونی آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د ملاتړو خدماتو په پراخ پانګونه د بشري مرستو په سکتور کې د خزینه کارکونکو پر زیاتولو او په خډول د معلولیت لرونکو خزو جنو د اړتیاوي پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولي خزي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره ژوند سخت شوې ده. یوالو دوی چې وای نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې دیرش کاله په خایې د جګړې لامل یو پخا پرې شوې ده.
حقوق خلک مثلا میگفتن د دورې جمهوریت میگفتن
د جمهوریت دورې په جریان کې مو شاو خوش پېته زر افغاني ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15 زر افغاني ترلاسه کړو چې په تیرو دوه کلونو کې نیمه تر اټیټ شوې دي. زه په سوت سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. ل خپل کندې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټون کې نه لرم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیوړی کولو په برخه کې فعالیت کوي وایي د دوی موندنې خایي چې خزي او نجونی په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیز ستونزې لري له بیلابیلو اړخونو له پامه غورځول کیږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقوقو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسي څېړلې لیکلي چې ډېرې معلولي خزي له بیوزلۍ، کورنۍ تاوتریخوالي او ټولنیز انزوا سره لاس او ګریوان دي. په دې 2020 مخیز راپور کې چې یو نقصي ازادي رادیو سره شریک شوی ویل شوی چې جوړښتي ټولنیز او سیاسي خندونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نور هم سخت شوی د دغه معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقوقو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغه معلولینو ته لازم خدماتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وضعیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم واکمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولې یوناما ویلي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېرې د 16 سیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ایف پی ای هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په دریمه په خپل اکسپانه لیکلی چې په ټول افغانستان کې 1,03,290 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هر میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا زده کړو کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمیل رانګدې کې دو سره هوا کړه شوې چې لاملې خلک ناروغان شوې د زینو روغتونونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل خرولې لامل د کورونو بخاري یادوي او خلکو غوړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سوانګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمې پر انکتی کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدې عمله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکې بسیمې چهارشنبه د دسمبر په دریمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بېخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکې فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده. ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي. بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونی مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي شمیر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تا فل حالیک صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز
تر اوسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 سم مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بری دی راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل خاروالۍ د اصول لمخې خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام میدهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سوان توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همده او بې کیفیته سوان توکي سوځول کیږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د جمیل راتک سره نه واز د چي د پلازمین هوا ککړه شوی بلکې هغه زلزله زپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزله و زپل ترخی مول اند ژوند کوي او ملګرو ملتونه په وار وار د ژوند پاړه اندېښنه خوده لې همدې